السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوې دی. انیسا جملیم په دې خبرونه کې به په کوټه کې د هزارا ډیموکراټیک ګوند د خوا د مظاهره په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قانون د وزیر اعظم نواز شریف چین ته د سفر د ایسای د نوې مشر د ټاکنې د کډوالو ستونزې د افغانستان حالات او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه واره. خو لومړی به د دې سات خبرونه د ګل ایاس نه واره.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سټه کې په کوټه کې هزاره غانو د شپک کلن انجنیر د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په کابل کې په یو بمی چاودنه کې یو پولیس افسر وژل شوی دی او د امریکا فوج وای په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشران په نخښه کړی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په جنوب لیدیس کې په لزګونو هزارګانو د یوې شپک کلنې انجنیر د قتل پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو له دفتر بهر د احتجاج په توګه راغونډ شول. د سهار بتول په نوم د دې شپک کلنې انجنیر مړی د نومبر په 15 نیټه په کوټه کې موندل شوی وو چې د وژل کېدو وروسته یې مړی د ګندګۍ په ډیری کې غورځول شوی وو. د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونو دا وژنه غندلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې د هزاره قوم 200,000 کسان په تیرو لسو کلونو کې له پاکستان څخه وتښتي. یاد دی چې د اکتوبر په 28 نیټه وسلوالو یو بس په نخښه کړی وو چې پکې 8,000 شیاګان وژل شوي ول. پاکستان وای له چین سره به همکاري نور پیاوړې کړي چې د ایست ترکستان اسلامي غورځنګ په شان د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایانې وکړي او د سیمې امن پر ځای وساتي. د پاکستان سرکاري رادیو پورون په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دا خبر وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د چین د ولسمشر او وزیر اعظم سره پورون په ملاقات کې کړی. نواز شریف وای پاکستان به په ټولو مهمو موضوعګانو د چین د دریز ملاتړ کوي. د ملاقاتونو وروسته وزیر اعظم خبرېران ته ویل چې د چین په مرسته به د توانای په بحران قابو عمومي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین د سفر پر مهال نور لس معاهده لاسلیک کړی دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په توانای په بحران قابو موندلو لپاره د نه پروژو لپاره د نه عرب روپو منځوري ورکړی دا. په پیښور کې د مشال لړیو خبريال لمخې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غونډه وشوه چې پکې د بجلی د پیداوار زیاتولو لپاره د نه پروژو منځوري ورکړل شوه. په دې کې د اوبو او د هوا نه بجلی پیدا کولو وړې منصوبې هم شامل دي. په غونډه کې صوبایي کابینې په دې پروژو کې لوفاقي حکومت څخه د مرستو غوښتنه هم وکړه. په کابل کې نن د افغان پولیسو هډکوارټر سره نږدې بمی چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو مشر جنرال محمد ظاهر اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې په چاودنه کې لږ تر لږه یو افسر وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. ظاهر وای د پپې خکې بچ شوی دي. د دې چاودنې نه دوه غنټې وړاندې هم یو چاودنه شوې وه. د دفاع وزارت وایان ویلي چې د چاودنې هدف د افغان فوج یو گاډی وو خو پکې مرګ جوبله نه دا اوریدلې. د دواړو چاودنو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي. دا خبره د خالی په ماخام د نشئی موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال یوري فیدیتوف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر د دفتر نه پرون په خپور شوی بیان کې د فیدیتوف له خولي ویل شوی چې بان کی مون غواړي چې په یو مناسب وخت کې با افغانستان ته سفر وکړي. د ارګ څخه په خبرشبي خبر پانه کې ویل شوی چې فیدیتوف د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان لنوي حکومت څخه د ملګرو ملتونو د سازمان ملاتړ سرګند کړ او هیلې وکړه چې له 2013 میلادي کال وروسته به د نړیوالي ټولنې مرستې د افغانستان له پرمختیاي اجنډې سره همغږي کړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا فوج وای په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشران په نخښه کړی دي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې د عراق په موسل خار کې د تیر جمعې په ورځ یو لړ هوایي بریدونه کې د لسو گاډو کانوای یا قافله په نخښه کړی. خو چارواکي دانه دی ویلي چې آیا په دې کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي شامل وو کنو. خو ځینې رپورټونه وایي چې نوموړی په دې کې جوبل شوی دی. اخوا په بغداد کې تیر ورځ پر لپسې بمی چاودنو کې لک تر لګه درې سلويخ کسان وژل شوی دي. تر ټولو خنړې پیخه د بغداد په صدرې خار کې رامسته شوی چې پکې یو لس کسان وژل شوی دي. ټاکل شوی ده چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یو سفارتي هلته د رسیدو لپاره خبرې ترینن پیل شي. د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری، د ایران د بارانو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې استازي کیترین اشټن بنن په عمان کې ملاقات کوي. د عمان په مرکز مسقط کې د نن ورځې د غیر رسمي خبر په دورشل کې د ایران مشر مرکچی عباس عرقچی وویل ایران لیواله دی چې موافقې ته ورسیږي. د په عین حال کې ډاډ څرګند کړ چې تر ټاکل شوی مهلت یعنی د روان نومبر تر 24 پورې به موافقه وشي. د ایران لانجمن اټمي پروګرام په اړه رسمي خبرې ترې د نومبر په 13 نیټه په ویانا کې شروع کیږي. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وایي د اوکراین په سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په دورشل ودرولې ده. درې اتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني د برلن د دیوال د نړېدو د 25مې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد دی روسي مشر ویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بلونو مشري وکړي د سیاسي تاوتریخوالي د اغیز د دایرې د پراخولو پر سر د سیالي او بلاخره د فوزي شخړو په ډګر بدل شوې ده. نوموړي زیاته کړه دا وخت نړۍ د نوې سړې جګړې په دورشل ولاړه ده. ځینې بیا وایي چې دا جګړه له مخکې نه پیل شوې ده. دا حالت تر اوسه پورې ډېر ډرامایي دی او په دې کې مرکزي نړیواله اداره یعنی د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیڅ قسمه کوټلې ګام رول نه دی لوبولې. ښاغلی ګورباچوف وویل چې باید له روسیې سره د خبرو اترو له لارې د باور فضا رامنځته شي. نوموړي همدارنګه وړاندیز وکړو چې امریکا او اروپایي ټولنه باید په روسیې چارواکو لګولې بندیزونه لرې کړي. بلخوا د برلن د دیوال د نړیدو 25مې کلیزې په مناسبت نن په دې ښار کې جشن مانځل کیږي او تمه ده چې 1 میلیون خلک په دې کې برخه واخلي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرینم د ګل ایاس نوردل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د هزارا ډیموکراټیک ګوند لخوا د یوې شپږکلنې جنۍ د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. د پاکستان علما کونسل د اقلیتونو پر ضد د تشدد د پیښو غندنه کړې ده. د پاکستان علما کونسل مشر د کوټ رادا کشن د پیښې په اړه وایي
یہ جو کچھ ہوا ہے کوٹ رادا کشن میں یہ تو بربریت ہے، وحشت ہے.
په پاکستان کې جنرال رضوان اختر د هواد د استخباراتي ادارې ISI د نوي مشر په توګه ټاکل شو دی. د نوموړي د راتلو سره د هواد په پالیسیانو کې د بدلون په اړه یو څېړونکی وایي
د مشرانو په تبدیلۍ سره په پالیسیانو کې غټه تبدیلۍ نه راځي، وړي وړي تبدیلۍ نه راځي.
د قبایلی سیمو کډوال وای په خپل سیمو کې روزګارونه ډیر خو خدا مهال د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې وس یوازې مزدوریانه کوي.
کله چې لې ساتل او کله په نارش پته رکل او کله مالا بدن خلاف راغی او کډم راوخ سر اجازه به او جنگ به او جګل به بزګر روزګار چې د کارخانو کې څه پیدا کو هغه وس کو تا نو نګر.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره. اوس ورځو د خبرونې لومړی رپورټر اخته. په بلوچستان کې د هزارا ډیموکراټیک ګوند لخوا تېره ورځ د یوې شپږکلنې جنۍ د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. د سحر بتول په نامه د دغې ماشومې جنۍ مړی د نومبر په 15مه نیټه په کوټه کې موندل شوی و. احتجاج کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې متاثرې کورنۍ ته د انصاف ورکړي. تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
احتجاج د هزارا ډیموکراټیک پارټۍ یا هزارا ډیموکراټیک ګوند لخوا شوی و. د هغه د دې ګوند لخوا په لسګونو ماشومانو چې شمې په لاس کې وې تیر ماښام د کوټې د آی جی پولیسو یا د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج وکړ او د ماشومانو د هزارا ډیموکراټیک ګوند نورو غړي د خواست کولو غوښتنه یې کوله چې د اووه کلنې ماشومې سحر بتول چې څنګه وژل شوې ده له هغې سره چې څومره ظلم شوی دی د دوی په خبره وایي چې د هغوی قاتلین دي ونیول شي او هغوی ته دې سزا ورکړل شي. سحر بتول یوه اووه کلنه ماشومه وه چې د هزاره قبیلې سره یې تعلق و. د هغه پلار غلام سخي وایي چې مشال راډیو ته وویل چې دا اووه کلنه نجلۍ سهار د 9 بجو په شاوخوا کې له کوره وتلې او بیا یې په یوه نیم بجه باندې له خپل کور سره چیرمه په یوه امباره باندې مړی موندل شوی و. چې د ده په خبره وروسته چې پوسټ مارټم رپورټ وشو په هغه کې دا وویل شو چې لومړی د نامعلومه کسانو له دې اووه کلنې ماشومې سره د جنسي زیاتي هڅه کړې او تر هغه وروسته یې بیا دا ماشومه زیندی کړی ده پانسی کړی ده او وژلې ده تر اوسه پورې د دې په تور باندې څوک کوم شکمن کس نیول شوی نه دی. البته پولیس وایي د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق تیما یا سی سی پی وایي چې د پلټنې پیل کړې دي او هڅه کوي چې دغه هر څه هر څوک چې په دغه کې لاس لري هغه د قانون منګولو ته وسپاري. خو تر اوسه پورې چې نن لس یوولس ورځې کېږي د دې پېښې چې شوی نه تر اوسه پورې یو شکمن کس هم نیول شوی نه دی.
د خدای نور ناصر نام اوریدل چې په بلوچستان کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند له خوا تیر رس د یوې ماشومې چې مرې خوښه شپږ یو کاله وو د وجنې پر سر د احتجاجي مظاهره شوې ده. په دې وروستیو کې د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب سپکاوي په تور یو نیول شوی کس واژه. د دې نه وړاندې د مسلمانانو یوې پارېدلې ډلې په کوټ رادهکشن کې یوه عیسایي جوړه د مذهب د سپکاوي په تور ووژله. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې علما کونسل د دې پیښو غندنه کړې ده او وایي چې باید په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخه ونیسل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. په دې وروستیو کې د پاکستان د پنجاب صوبې په کوټ رادهکشن او ګجرات کې د مذهب د سپکاوي په تور درې تنه ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د پنجاب په جوزف کالونۍ کې ګڼ شمېر کورونه د مذهب د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا سوځول شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې مشره زهرا یوسف وایي په دغه هواد کې د پخواني امیر جنرال ضیاء الحق د واک د مودې راهیسې تر اوسه لږ تر لږه شپېته کسان د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوي دي.
دیکھیے جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو یہ قانون جنرل
تر سوچ ہے دے قانون تعلق تے جنرل ضیاء پر دے قانون کے ترمیم اکڑا دو نوی مادی پکے شامل اکڑے چے پکے دا مذہب دا سپکاوی لپارا دا مرگ سزا ہم شامل اکڑل شوا بیا روستا خلقو ہم دا قانون پلاس کے واخست. په دې قانون کې بدلون ضروری دی او د دې ترڅنګ دا چې ذمہوارو ته سزا ورکړل شي او تر څو چاته سزا نه وي ورکړل شوی تر هغه دا وژنې نشي درېدلې. اوس خلک دا فکر کوي چې څه هم وکړي نو څوک یې پر ضد څه قسمه کاروایی نه کوي. بلخوا د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر الاشرفی وایي دوی د اقلیتونو دغسې د نورو بېګنا خلکو د وژنې غندنه کوي. نوموړي د پنجاب په کوټ رادهکشن کې شوې د وروستۍ پیښې په اړه وویل د بېګنا خلکو په وژنو به هغه وخت کابو موندل یقیني شي چې حکومت، کارپوهان او د ټولنې تعلیم یافته طبقه له دوی سره د داسې قسمه پیښو د مخنیوي په هلو ځلو کې مرسته وکړي.
یہ جو کچھ ہوا ہے کوٹ رادھا کشن میں یہ تو بربریت ہے، وحشت ہے. اس کو
دا کوٹ رادھا کشن پیخا ظلم او وحشت تے دیتا یواز وژنه ویل به زیاته وی دا خلکه د اسلام د مخ کې څنګه جهالت هو هغه سی یو پیخه ده. د مذهب د سپکاوی په قانون کې زما په خیال 80% ماده د مسلمانانو پر ضد دي. مسلمانان ولې په دې غلط فهمي کې دي چې ګنې دا قانون یوازې د اقلیتونو پر ضد دي. په دې قانون کې بدلون راوستل خو ممکن نه ده، خو باید د دې د غلط استعمال د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي.
په
کال 2012 کې په اسلام آباد کې د ریم شاه مسیح په نامه یو جنۍ د مذهب سپکاوي په تور تورن کړل شو چې د ډاکټرانو په وینا دماغي حالت یې هم سم نه و. دغه سی په کال 2009 کې هم یو عیسائی مسلک جنۍ آسیا بیبي د مذهب سپکاوي تورن کړل شو چې بیا وروسته دغه د کیس په لړ کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي وجل شول. بلخوا د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورن سنگھ وایي چې دوی تر ډیره حده وفاقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي د مذهب د سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخه ونیسل شي. خو نوموړی وایي چې له بده مرغه تر اوسه داسې پیښې مخې ته راځي.
نو موږ د دا ډېر غندنه کوو د دې واقعې چې دا په پنجاب کې دا ړومبی واقع نه ده، بلکې د نه مخکې هم شوي دي. هغه نه مخکې هم دغلته اور یې لګولی او موږ تللي وو، دغه موږ پروټیسټ کړی وو، دغه موږ د کرسچن کمیونټي کو دا د چې کله پنجاب اسمبلی ریزرویشن پاس کړ د پاکستان سره د ملاوېدو واحد هغه سپیکر ډپټي سپیکر چې هغه کله اوټ وشو نو د کرسچن اوټ باندې مطلب دا ده چې دا پنجاب موږ سره په پاکستان کې شامل شو. نو دا ده چې دا څومره چې دا میجورټي ده، دا شن ماینارټي ده. او حکومت وقت حکومت پنجاب ته د دې په باره کې موږ اپیل کوو چې هغه دې دا قاتل هم زر تر زر ونیسول شي او دوی د کفر کردار ته ورغی چې هنده لپاره په څه ضرورت نه جدا کار وکړي.
بل اړخته په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په پنجاب کې د درې عیسایانو د وجلو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او په دې لړ کې به انصاف کیږي.
په
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم وایي چې له چین سره به همکاري نور هم زیاته کړي. دا خبره وزیر اعظم نواز شریف چین ته د دورې پر مهال کړې ده. نوموړي چین ته د څلور ورځني رسمي سفر په ترڅ کې له چینی چارواکو سره 19 معاهدې هم لاسلیک کړې دي. تفصیل را سره احمد الله شریک کړي دي.
تیر ورځ پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین صدر د چین وزیر اعظم سره بیل ملاقاتونه کړي دي او وزیر اعظم چین ته د تلو نه وړاندې د خارجه دفتر او د وزیر اعظم هاوس چکم چارواکو هغه دا ویلو چې وایش داسې مفاهمتي اړیکونه دي چې هغه به لاسلیک کوي خپل دورې دوران. دې نه علاوه وزیر اعظم چې تیر ورځ کله د چین صدر او وزیر اعظم هغه سره ملاقاتونه وکړل نو په هغه مهال د پاکستان سرکاري رادیو د دې ملاقاتونو په حق نه لیکي چې وزیر اعظم وینا ترکستان اسلامي موومنت چکم دے دا اغه چکم کاروایي په ضد باندې کاروایانو خبر پکې هم وشولا چې پاکستان غواړي چې راسیما چکم ده او امنیتی امن راشینو او چین هم دا ویلي چې ترکستان اسلامیک موومنت په ضد باندې کاروایانو کوي چې ځکه چې اغه دلته نه کاروایانو کې چکم دي اغه مصروف دي. نو وزیر اعظم دا وینا وا چې د نه صرف د دې په ضد باندې کاروایانو کوي بلکې پاکستان تعلقات چکم دي اغه نور هم مضبوط کی. په دې نه علاوه مختلف د توانایي چکم معاهدې دي په اړه باندې هم خبرې اترې وشولې اغه اصلي کړل شولې. دغه شان د دوه ملکو ترمنځ اقتصاد حواله سره هم یو شمېر مفاهمتونه چکم دي اغه اصلي کړل شو او د وزیر اعظم دا وینا وا چې خپل تعلقات خو چې پاکستان بحران سره مخ دي نو غواړي چې دغه بحران نه صرف ځان راو باسي بلکې راتلونکي کې د دوه ملکونو ترمنځ سرمایه‌کاري چې کومه ده اغه هم نور زیاته کړي.
داو احمد الله چې د وزیر اعظم نواز شریف چین ته د سفر په اړه معلومات یې را سره شریکوله. د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی پیداوار په لړ کې د نهو پروژو منصوري ورکړې ده. د پریکړه تیر ورځ د وزیر اعلی پروس خټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال وشوه. نور تفصیل د شبیر احمد جان اورو.
خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون یو اعلی پیغونډه کړو چې په کې د نه د بجلو جوړولو چې کومې پروژې دي د هغې لپاره د نه ارب روپو پورې د فنډ منظوري ورکړې ده. سینه چې تاسو ته پته ده چې ټول ملک په شان خیبر پښتونخوا کې هم د بجلی ډېر سخت بحران دی او کمی دی. نو د دې له وجې هغوی چې کوم د اوبو نه او دغه شانتې د هوا نه د بجلی جوړوونکو کومې وړې وړې مسلې دي څه غټې څه وړې دي د خیبر پښتونخوا په بېلابېلې برخو کې د هغې لپاره د نه منصوبې دي چې هغه به دي چې ډېر زبر شروع شي د ډېرو په کښې ور تیار شوې دي او د هغې لپاره نه هره به روپو چې کوم دی منظور وکړو. د دېر کې چې کوم دی د 1.5 د 1 کروڑ روپو نه زیات منصوبه ده. دا شان مټلکن سواد کې دې نه علاوه په چترال کې په شانله کې دغه هندې څومره هم زمونږ د غریبو سیمو کې چې د اوبو پیداوار زیات دی د اوبو فشار زیات دی او کوم ځای کې هوا لګي نو هغې لپاره د دې فنډونو منظوري ورکړل شوې ده او مرکز ته ویل وي چې دې کې ځینې منصوبې داسې دي چې د هغې پیشي ونې لومبنۍ چې کوم دغه دي حل تیار شوي دي نو مرکز مې هم د مرستو غوښتنه کړې ده او دوی ده وویل چې دا په دې منصوبو کار پیل شي نو په خیبر پښتونخوا کې به د بجلۍ باندې قابو وموندلی شي.
د شبیر احمد جان نه تاسو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د بجلی پیداوار په لړ کې د نهو پروژو منصوري ورکړې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت په لنډو سپو 2013 14500 1500 15,000 او 1,300 کلو هرتز ساوری دلشه.
مشال لیډیو تا سوره. په داسې حال کې چې په پاکستان کې جنرال رضوان اختر د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر په توګه وټاکل شو، د دفاعي چارو ځینې څېړونکي وایي چې په یو هیواد کې د مشرانو په تبدیلې سره لوی بدلون خو نه راځي خو واړه بدلونونه ضرور راشي.
پاکستان په داسې وخت کې د خپل استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلی دی چې په ګاونډي هیوادونو هند او افغانستان کې نوي حکومتونه راغلي دي او همداراز په پاکستان کې دننه هم سیاسي بحران او د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د دفاعي چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر جنرال رضوان اختر د شنبې په ورځ رسمند د ادارې د نوي مشر په توګه په کار پیل کړ وایي چې ښایي د مشر په بدلون سره به د دې ادارې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون رانشي. د ISI نوی مشر رضوان اختر د تورستانو ضد عملیاتو کې تجربه لري او داسې انګېرل کېږي چې دا یو مسلکي پوځي دی. اختر په 1980 میلادي کال د پاکستان د سرحدي ځواکونو لیکو ته وګمارل شو او له دې ځواکونو د ISI د مشرۍ څوکۍ ته لار موندونکی پرله پسې شپږم پوځي دی او ویل کېږي چې نوموړی پیاوړی علمي او عملي تجربه لري. پاکستان په داسې وخت کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلی چې د پاکستان په ګاونډ هند او افغانستان کې نوي حکومتونه او مهم بدلونونه رامنځته شوي دي. د پاکستان استخباراتي اداره چې تل پرې په دغه دواړو ګاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې تور پورې دی، آیا د نوي مشر په راتلو سره به په پالیسیو کې بدلون راشي که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیډیر سید نذیر مومند وویل
د مشرانو په تبدیلۍ سره پالیسینو کې غټه تبدیلی نه راځي، وړی وړی تبدیلی نه راځي، مطلب دا پلان بی راشي، پلان سی راشي، دغه خو کېدای شي، لیکن د دوی تبدیلی په پالیسۍ کې نه راځي. البته دا هم ده چې اوس په پاکستان کې معلومی کی داسې چې کم د جنگ کم حالات نظر بے عزب سرا هغه اوس ختم شوی دی، اوس به غرور او امن طرف ته راځي. نو څنګه چې افغانستان کې دا تبدیلی راځي او هغه ځینې بارني فوجونه دي او په پاکستان کې هم دا تبدیلی راشي چې اوس به خبره کړو ته او امن طرف ته لاسه چوله کیږي چې دواړه طرف ته امن په پیل روان دي. نو په دواړو پکې دی ساده ده.
رضوان اختر د ISI تر مشر کې دو مخ کې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د دې ایالت د رینجرز یعنی م پوځیانو د عمومي قومندان دنده پر غاړه لرله او ویل کېږي چې د ISI د مشر دندې پر مخ وړلو لپاره په کافي اندازه تجربه لري. خو سید نذیر مومند بیا وایي چې نوموړی په پاکستان کې دننه د تروریستي ډلو او همداراز د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو له امله له سختو ننګونو سره مخ وي. نوموړی همداراز وایي چې ISI له دې امله په افغانستان کې خپل نفوذ غواړي چې په دغه هیواد کې د هندوستان له ډېرېدونکي نفوذه ویره لري.
دا افغانستان دلی خودی پختل زی باندے چیرا عیسائی کبھی دغا کبھی، لیکن دا پاکستان چکم ضروریات تھی یا دوی چکم خدشات تھی اگر تر دی حدا پوری دی چې افغانستان خاور دی دا پاکستان خلاف استعمال نشی، ہندوستان دا دی دومرا زیور نکڑے شی چې آغا دا پاکستان پا داخلی معاملات ہو کے مداخلت ہو کی یا دا سی منصوبی جوڑی کی چې دا پاکستان تا پی مشکلات راشی.
د مومند په خبره د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د خو او پر متقابل درناوي ولاړې اړیکې غواړي چې له امله به ښایي د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره هم په خپلو پالیسیو کې څه ناڅه بدلون راولي. د یادونې وړ ده چې د پوځ تر مشر وروسته د ISI د مشر په توګه جنرال رضوان اختر په پوځ او همداراز ان په ټول پاکستان کې دوهم تر ټولو پیاوړی کس ګڼل کیږي.
د سبیل الله شفق رپورٹ مورد په کابل کې امریکایي ادارې USAID د افغان خزو د پرمختګ لپاره د یوې پروژې اعلان کړی دی. د افغان لسمشر میرمن رولا غنی وایي چې دا پروژه به د خزو سره مرستې وکړي او دغه سی به خزې د افغانستان په ټولنیزو سیاسي او نورو چارو کې له نارینو سره یو ځای د پرمختګ لپاره مرسته وکړي. نور تفصیل د قاسم سلمل په دې رپورٹ کې ورو.
په کابل کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره د غیوات د یو ستر پروګرام چې پروموټ یې د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو په نامه یادیږي اعلان کړ. د افغان ولسمشر میرمنې بیبی ګل هم په دغې غونډې کې برخه اخیستې وه او هغه د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور یاد کړ. میرمن بیبی ګل وویل دا پروګرام له افغان میرمنو سره مرسته کوي چې په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د نارینه وو تر څنګ د ښځو د رهبرۍ دریځ پیاوړی کړي. خو نوموړي تم وښوده چې د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو لپاره د امریکا او افغانستان دا ګډ پروګرام په ټولو ولایتونو کې پر ښځو مثبت اغېز وکړي.
دغه پروګرام د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره چمتو شوی، کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف. دا یو ښه خبر دی، خو زه هیله من یم چې دغه هڅې یوازې د ښار میشتو زده کړو میرمنو لپاره نه وي، بلکې د نور ولایتونو باسواد نجونې هم ورنه ګټه واخلي.
میرمن بی بی ګل همدارنګ له ټولو افغان میرمنو وغوښتل چې د یو ایس ایډ له پروګرام څخه سمه ګټه پورته کړي. پروموټیا د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو لپاره ګډ پروګرام د افغانستان لپاره د امریکا تر ټولو ستر پروګرام دی چې د یو ایس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا د 15 کلونو په موده کې عمل کیږي. د یادې ادارې مسؤلین وایي دا پروګرام په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د 15 افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو په هدف پیل شوی دی. یو ایس ایډ د دغه پروګرام لپاره 2.5 میلیونه ډالر په پام کې نیولي او هیله څرګندوي چې له دې پروګرام سره به د نړیوالې ټولنې لخوا 200 میلیونه ډالر نور هم ولګول شي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر ملاتړي بنسټونه له دغه پروګرام څخه خوشي څرګندوي او هرکلی کوي. د افغان ښځو د شبکې رئیس حسینې صافی هیله څرګنده کړه چې دا ډول پروګرامونه د ښارونو بهر هم په پام کې ونیول شي.
زه پوهیږم چې دغه پروګرام د ځوانانو رهبرانو لپاره دی، خو موږ اړتیا لرو چې دغه پروګرام له ښارونو څخه بهر هم ولګدو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو را پدې خوا میلیونونو ښځو او نجونو لومړنۍ او لوړې زده کړې وکړې او یو شمېر اوس په دولتي او شخصي ادارو کې کار کوي. کارپوهان وایي که افغان میرمنو ته د نارینه وو ترڅنګ په سیاست او سوداګرۍ کې د برخې اخیستو فرصت ورکړل سي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی وایي هغه به ډېر زر یوه ښځه د هیواد په سپریم کورټ یا سترې محکمه کې د جج یا قاضي په حیث وګماري. نوموړي په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره ډېر کارونه شوي دي، خو دا کافي نه دي او د ده په مشرۍ کې به حکومت د ښځو د پرمختګ لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. نور تفصیل د یوسف خان صدران په دې رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي دای د ښځو په برخه کې تیر 14 کلن پرمختګونه ستایي، خو دغه کیمیت کافي نه بولي. ښاغلی غنی چې د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا د افغان ښځو د ځواکمنتیا د زیاتولو د پروژې پرانستې غونډې ته وینا کوله وویل نوې حکومت په بیلابیلو برخو کې د ښځو د فعالیتونو زیاتولو ته ژمن دی.
د ښځو مشارکت لکه څرنګه مې چې وویل د ملي وحدت حکومت ته ډیر مهم دی او په کار ده چې نور هم د دغه مشارکت کړی پراخ شي. موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو چې د افغانستان په ستره محکمه کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه په دنده وګمارو، خو معیار متل کفایت دی.
ښاغلی غنی د ښځو د ځواک او پټولنه کې د فعال ونډه اخیستلو لپاره د یو ایس آی ډی د نوي پروژې ستاینه وکړه او وی ویل افغان چارواکي یې د عملي کېدو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې د 2.4 میلیونو ډالرو په ارزښت د افغان ښځو د ځواکمنتیا او واکمنتیا لپاره یو نوی پروژه پیل کړه. دغه پروژه به رهبرۍ ته د افغان ښځو د رسیدو، د مارکیټ او په اقتصادي برخو کې د افغان ښځو د هڅونې، په حکومت کې د هغوی د ونډه اخیستلو لپاره د افغان میرمنو د مهارتونو د لوړولو او د ښځو د حقونو د ملاتړو ادارو پیاوړي کولو لپاره تر اوږده مهاله په افغانستان کې کار وکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګم غونډې ته وویل دا پروژه به شاوخوا 15,000 افغان ښځې تر پوښښ لاندې راولي او دوی ته به دا فرصت برابر کړي چې خپلو تیرو لاسته راوړنو ته دوام ورکړي. نن موږ وینو شاوخوا 3 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي او د 40,000 په شاوخوا کې په شخصي پوهنتونونو او نورو ادارو کې بوختې دي، نو ځکه د دې لاسته راوړنو ساتل ضروري دي. یو ایس آی ډی به په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ونډې د زیاتولو او ځواکمنتیا لپاره کار وکړي ترڅو پرمختګ یقیني شي. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس آی ډی مشر ډاکټر راجیف شاه د افغانستان او امریکا په ګډه همکارۍ د افغان ښځو د ځواکمنتیا پروژه په دې برخه کې د امریکا ستره پنګونه یاد کړه. نوموړي وویل د دې پروژې په عملي کېدو سره به افغانان ډاډمن شي چې د افغانستان سره د امریکا مرستې دوام لري. په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس باراک اوباما یو ویډیویي پیغام هم خپور شو چې د افغان میرمنو تیرې لاسته راوړنې یې ستایلې وې او په دې برخه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. دغه شان د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د نوي افغان حکومت او د پراختیا د دې پروژې سره به په ګډه مرسته وکړي ترڅو افغان حکومت ټاکل شوی هدف ته ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. او اوس به د ګلیا اسنا لنډ خبرونه وورو. د غرمې 12:30 بجې شوې دي.
د بلوچستان په کوټه ښار کې په لسګونو هزاره ګانو د یوې شپږکلنې د جنې د قتل پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو له دفتر بهر د احتجاج په توګه راغونډ شوي ول. د سحر بتول په نوم د دې شپږکلنې جنې مړې د نومبر په 15 نیټه په کوټه کې موندل شوې وو. د پاکستان وایي چې له چین سره به همکاري نوره پیاوړې کړي چې د ایست ترکستان اسلامي غورځنګ په شان د وسوالو ډلو پر ضد کاروایانې وکړي او د سیمې امن پر ځای وساتي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې دا خبره وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د چین د ولسمشر او وزیر اعظم سره په ملاقات کې کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د توانایي په بحران قابو موندلو په لړ کې د نهه پروژو لپاره د 9 ارب روپو منظوري ورکړې ده. په کابل کې نن د افغان پولیسو هیډکوارټر سره نږدې بمی چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو مشر جنرال محمد ظاهر زاهد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې په چاودنه کې لږ تر لږه یو افسر وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. د دې چاودنې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي. دا خبره د خلیفه ماخام د نشه یي موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یوري فیدیتوف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وکړه. د امریکا فوج وای په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مشران په نخښه کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې د عراق په موسل ښار کې د تیر جمعې په ورځ یو لړ هوایي بریدونه کې د لسو ګاډو کانوای یا قافله په نخښه شوې ده. ټاکل شوې ده چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یو سفارتي هلته د رسیدو لپاره خبرې ترې نن پیل شي. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخال ګورباچوف وای د اوکراین په سر د روسیې او د لویدیز ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په دورشل درولې ده.
لند خبرونه د ګل ایاس نوورې د لوس په اسلام آباد کې دریاس مساخیل نوورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپل اداريو کې سلی کړی دي.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم نواز شریف چین په سفر لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپریس رسپانو وایي چې نواز شریف د چین په درې ورځني سفر دی او هلته بعد د اپیک سرمشریزي دوران د مختلفو ملکونو مشرانو او د چین صدر وزیر اعظم سره هم ویني. دا شن بیانونه وایي وزیر اعظم با چین سره د 15 ارب ډالرو لوزنامې هم لاسلیک کوي. ادارې مخکې لیکي چې دواړو ملکونو د توانایي بنیادي ډانچې او گوادر بندرګاه په ګډون مختلفو څانګو کې 19 لوزنامې مې لاسلیک کړي چې ورسره به بیروزګاری او لوډ شډینګ کې کمی راشي او د دې دورې بل لوی وجه د پاکستان او چین تعلقاتو ته وده ورکول هم دي، کوم چې د چین صدر پاکستان دورې زنډې دو سره لږ متاثر شوی وو. اداري وایي چین او پاکستان لرغونی اړیکې لري او د دواړو ملکونو ښه تعلقات دي، کوم چې په هر سخت وخت کې ازمایل شوی دي او پاکستان د چین د پاره بهر هند ته د رسیدو لړکې د دروازې کردار ادا کوي. نو ځکه هم چین پاکستان کې سرمایه‌کاری کول غواړي، خو ضرورت د خبرې دی چې کوم واده او لوزنامې اوشي هغه ته عملی جامه هم واغوستي شي. د سره بعد د ملک نه بیروزګاری، د توانای بحران او نامنی ختم شي او ورسره به ملک کې د سرمایه‌کاری لارې هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل اداریا په جالي دوايانو لیکي او وایي سپریم کورټ د جالي دوايانو د لاسه لاهور کې د زړه د رنزورانو د مرګ کیس اوریدنې په وخت ویلو چې دا د انساني صحت مسله ده او دا به په هر حال کې سرته رسولي شي. اداریا وایي دا ډیره د افسوس خبره دا چې پاکستان کې د جالي دوايانو کاروبار ډیر ښه چلیږي او حکومت د دې مخنیوي لپاره د زبانی بیانونو زیات سن کوي. البته تیر ورځو کې د لاهور های کورټ جج د پنجاب ټولو سرکاري اسپیټالونو نه اتلکا د زیړی کټس واپس کړي او وی ویل تر هغه به د دې کپنونو دوايان نه غستل کیږي تر سوچ دوی د دې د معیاري کې دوه باور ورنکړي. اداري اخره کې لیکي چې د دې هر څه باوجود سورز وړاندې پنجاب کې د جالي دوايانو یو کارخانه هم نیول شوې ده. د سره سره وزړو دوايانو او ستنو نوې لیبلې لګول کیږي، کم چې د اولس د فائدې په ځای د نقصان او مرګ سبب جوړیږي. په کار ده چې حکومت د جالي دوايانو په ضد په جنگي بنیادونو کارو کی او د دې خرڅونکو او جوړونکو خلکو ته سخت سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې نواز شریف د چین په سفر دی. پاکستان وایي له چین سره به د ترهګرۍ په ختمولو کې همکاري کوي. بلخوا ډیلی نیوز او انالیسیس ویب پاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د واک د ترلاسه کولو وروسته د ټولو لومړی د چین سفر وکړو. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان به له چین سره د ترهګرۍ په ختمولو کې مرسته کوي. بیجنګ وای اسلام آباد به په سینکیانګ سیمه کې د وسلوالو په ختمولو کې له دوی سره مرسته کوي. دا خبرې د وزیر اعظم نواز شریف او د چین د ولسمشر ژی جینګ پینګ ترمنځ د لیدلو وروسته مخې ته راغلي دي. د چین سینکیانګ سیمه کې چیرته چې زیاتره مسلمانان اوسیږي، چین وایي دغلته د ترکستان اسلامي تحریک په نوم وسلواله ډله په دغه هیواد کې ناامني خوروي. چین او پاکستان دواړه ډېر ښه تعلقات لري او بیجنګ په څو سو واره پاکستان ته دا ویلي چې د خپلو قبایلي سیمو نه د طالبان او القاعده وباسي، کوم چې د سیمې د امن لپاره هم خطر جوړی شوی دی. نواز شریف ژی جینګ پینګ ته دا هم وویل دوی به له چین سره د ترکستان وسلوالې ډلې په ختمولو کې خپلې مرستې جاري ساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان به د افغانستان د امنیت په اړه هم له چین سره خپلې همکارۍ زیاتوي او په پاکستان کې د هغه ټولو چینایي کمپنیو د کارکوونکو د امنیت ساتلو ته به هم پام کوي چې په دې تیرو وختونو کې د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د نواز شریف په دغه دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر شلو پورې لوازنامې لاسلیک شوي چې پکې د گوادر د بندر کار هم شامل دی، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا ډیلی نیوز اینڈ انالیسز ویب پاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې چوکۍ د واک ترلاسه کولو وروسته د ټولو لومړی د چین سفر وکړ. هغه دغه هیواد پر دې هم خوښ کړ چې چین کولی شي د افغانستان سره په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. بلخوا چین هم په افغانستان کې دوه مهمې ګټې لري. لومړی، خپل جوړکل شوو شیانو لپاره په افغانستان کې یو ښه مارکیټ لرل، او دویم، د وسلوالو مخنیوي کول، ځکه چې چین په سینکیانګ صوبه کې د وسلوالو ډلو ختمول غواړي او په افغانستان کې د امنیت د حالت خرابېدل به په چین هم منفي اثرات پرېباسي. ویبپاڼه لیکي تر اوسه چین د ډیرو لویو مرستو ژمنه نه ده کړې. اوس د اشرف غنی په وروستۍ دوره کې دغه هیواد د 320 میلیونو ډالرو د مرستو ویلي چې تر 2018 کال پورې به له افغانستان سره کوي. افغانستان د ګیس، سرو او سپینو زرو او دا شان د یو شمېر قدرتي مادنیاتو زیرمې لري، او چین غواړي د دغې نه ګټه پورته کړي او د راویستلو د پروژو کار هم ترسره کړي چې دغه به د دواړو هیوادونو لپاره د اقتصادي پرمختګ په لور یو ښه ګام وي. خو په دې هر څه کې به د چینایي کمپنیو لپاره د افغانستان امنیت یوا د اندېښنې وړ خبره وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پخانی شوروي اتحاد رستی مشر په نړۍ کې د سوړ جنگ د پیل خبرداري ورکړې ده. ګورباچوف د برلین د دیوال د نړیدو 25مې کلیسې په مناسبت مراسمو کې ویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي، د سیاسي تاوتریخوالي، سیالي او بالاخره د پوسي شخړو په ډګر بدله شوې ده. د نوموړي د څرګندونو تفصیل درته اجمل اند وړاندې کوي.
د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل درولې ده. د 30 کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني پایتخت کې د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړه. ښاغلی ګورباچوف وایي نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل کې ده. حتی ځینې وایي چې سوړ جنگ پیل شوی او په داسې حال کې چې وضعیت ډېر ډراماتیک دی، د اصلي نړیوالو سازمانونو د فعالیت درک نشته، یعنی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم رول نه دی لوبولی او نه یې کوم اقدام کړی. ګورباچوف لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالتونو تورن کړل چې د نوموړي په وینا د کمونیستي رژیم له ړنګېدو وروسته د خپل بریالیتوب، غرور او برتري ته تسلیم شول. نوموړي زیاته کړه له همدې کبله نړیوال قوتونه په پخوانی یوګوسلاویا، منځني ختیځ او اوس په اوکراین کې د راپورته شوو کړکیچونو په هواري کې ناتوانه وو. د اپریل د میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې له 400 زیات کسان وژل شوي. د پخوانی شوروي اتحاد دی وروستي مشر وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي خپل د سیاسي تاوتریخوالي د اغیز د دایرې د پراخولو پر سر د سیالۍ او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدله شوه. د نوموړي په وینا دا د دې سبب شوی چې اروپا د کمزورۍ خواته ولاړه شي. د پخوانی شوروي اتحاد دی مشر د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته وویل باید له روسیې سره د خبرو اترو لارې د باور او اعتماد فضا رامنځته شي. نوموړي همدارنګه وړاندیز وکړ چې امریکا او اروپایي ټولنه باید پر روسي چارواکو لګولې بندیزونه لرې کړي. هغه بندیزونه چې د مارچ په میاشت کې له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته او په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې په تور په یو شمېر روسي چارواکو ولګول شول. پالمان کې دا درې ورځنی جشن د هغه سولې انقلاب په یاد جوړیږي چې په نتیجه کې د ختیځ جرمني سرحدي ساتونکو د 1990 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د لویدیز جرمني پر مخ دروازې پرانستي او ګڼ خلک وتوانېدل چې له دې دروازې څخه په آزادانه توګه تیر شي. د ختیځ جرمني چارواکو دا دیوال د 1918 میلادي کال په اگست میاشت کې جوړ کړ څو لویدیز المان ته په ډلیز توګه د خلکو د وتلو مخه ونیسي. له دې پیښې یو کال وروسته جرمني د 1990 میلادي کال په اکتوبر کې بیرته سره یو ځای شو. ګورباچوف او د پولند پخوانی ولسمشر لیخ والیسا د هغو کسانو په منځ کې دي چې ټاکل شوي په همدې مناسبت د راک موسیقۍ په یو کنسرت او اور لوبو کې ګډون وکړي.
دا اجمل اند ډیلی ټایمز رسپانی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. رسپانی لیکي چې د پاکستان له خوا افغانستان ته وړاندیز شوی دی چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه به روسي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د بې باورۍ فضا موجوده ده. افغانستان په پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره وسلوالو ته پناه ځایونه تربیت ورکوي څوک چې په افغانستان کې د نامنۍ لپاره سیمه واره دي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. نور
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي پاکستان افغانستان ته د هغه هیواد امنیتي ځواکونو ته د تربیت ورکولو او یو پوځي یونټ ته د سهولتونو ورکولو وړاندیز کړی دی. کابل ته په خپل یو ورځنی دوره کې د پاکستان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف ټینګار وکړ چې پاکستان له افغانستان سره په ګډه کار کول غواړي چې دا ډول یې ترمنځ دوه اړخیز تعلقات ښه او ترهګري له منځه یوړل شي. رسپانه لیکي په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې پالیسیانو د کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاته کړې ده. د رسپانې په خبره هند په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د خارجه پالیسي مهمه نقطه ګرځېدلې ده. رسپانې لیکي د 11 ستمبر د پیښې وروسته داسې عمومي فکر کېدو چې پاکستان به په افغانستان کې د دریمګړې ډلې د استعمال پالیسي له لاسه ورکړي او افغانستان به خپل تقدیر ته پرېږدي، خو د دې پر ځای یې دوه مخیزه پالیسي خپله کړه چې په خپله خاوره افغان طالبانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو تر څنګ یې د دوی په تنظیمولو کې مرسته وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي مشن د ناکامېدلو یوه مهمه وجه هم دغه ده. بلخوا هند په افغانستان کې د بیا ودانې په بیلابیلو ترقیاتي پروژو کار شروع کړی دی. د دې نتیجه دا شوه چې هند افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول هم شروع کړ چې دغه کار پاکستان اندېښمن کړ. نو اوس د پاکستان لخوا افغان ځواکونو ته د تربیت ورکولو وړاندیز ځکه کیږي چې دغلته د هند اثر زیات نشي. پرسپاڼه لیکي افغانستان نه خو دغه پیشکش رد کړی دی او نه یې له سنجیدګۍ سره اغستې دی. ډیلی ټایمز لیکي په کابل او واشنگټن کې د پارلمان غړي اندېښمن دي چې له افغانستانه د بارونیو ځواکونو د وتلو وروسته پاکستان به په ښه او بد طالبانو کې د وسلوالو د تقسیم په بنیاد جوړه پالیسي په کار راولي. رسپانه لیکي اوازې په شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کافی نه ده چې پاکستان دا ثابت کړي چې د ترهګري ضد هلو ځلو ته ژمن دی، ځکه چې دغه آپریشن هم د ښه او بدو طالبانو په بنیاد کیږي. د رسپانې په خبره دې ته ضرورت دی چې پاکستان په افغانستان کې د درېمګړي طاقت استعمال پرېږدي، ټول ترهګر له منځه یوسي، په افغانستان کې پاکستان پلوه حکومت د جوړېدلو هڅو نه لاس واخلي او د دغه هیواد د تقدیر فیصله خپله افغانانو ته پرېږدي.
داوا ملیحا مرزادا افغان حکومت وای د روس د ولسمشر لخوا افغانستان سره د 2014 کال وروسته د مرستو کول وړاندیز تایید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وای دوی د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې غواړي افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. نور تفصیل د حمیده عثمان په دې رپورت کې ورو.
افغان حکومت د روسیې له هغه وړاندیز څخه هرکلی وکړ چې وایي تر 2014 کال وروسته به له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال سراج الاقصراج د شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او ټولې نړۍ سره د ښو او نیکو اړیکو غوښتونکی دی او که روسیه غواړي چې په امنیتي او یا اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو افغانستان ته د منلو وړ دي.
ما از هر
موږ له هر هغه هیواد نه چې وغواړي له افغانستان سره همکاري ولري د هغې هرکلی کوو او د روسیې د ولسمشر نه هم له افغانستان سره د مرستې لپاره مننه کوو. له ټولو هیوادونو سره زموږ بهرنی سیاست ښکاره دی. موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره نیکې او حسنه اړیکې غواړو.
د یادونه وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې پنجشنبې په ورځ د ماسکو د ټولنیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ویلي روسیا تیاره ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او افغانان باید د روسیې په مرستو حساب وکړي. په دغه غونډه کې د روسیې ولسمشر تر 2014 میلادي کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دغه هیواد کې د سختو شرایطو د رامنځته کېدو اټکل هم کړی دی او ویلي چې هغه حال به افغانستان له سختو شرایطو سره مخ وي. که څه هم چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوا هم ورته څرګندونه کړې وي، خو د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني په دې باور ده چې روسیا لیواله ده چې په افغانستان کې خپل پخوانی پروژې ورغوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د سابقې په پام کې نیولو سره هیله ده چې بیا یې مرستې را جلب شي.
اهمیت دوی ته دا لري چې ترکمنستان اگر آسیا میانه‌ای مخالفین ده یا قزاقستان دي یا د چچینا و داغستان یا قاضیان دی اکثرا القاعده سره تلاو لري او دوی تهدید دی مسکو تا کله ناکله البته انفجار یا انتحار کیږي په مسکو کې دوی امنیت ته تهدید کوي. د دې لحاظ نه ډیر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې په نور امنیتي ساحو کې تبادله دی همکاری
ولري. د شمیر خلک په دې باور دي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د څلور دیشو هیوادونو حضور دا په ډاګه کړه چې افغانستان بهرنیو مرستو ته سخته اړتیا لري او په کار ده چې نړیوال تر دې وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي او لکه د تیر په شان خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
داوا حمیده عثمان اوس بلال شو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو ځنې اوسیدونکو وای چې په خپل سیمو کې روزګارونه ډیر خو خو دا مهال د پوځي عملیات لبجې په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې اوس مزدوریانې کوي. دغه خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دوی دا مسلې حل شي. نور تفصیل د شانواز ترګسی په دې رپورت کې ورو.
په قبایلي سیمو کې د عسکري اپریشن له وجې زیاتره ولس د خیبر پختونخوا، پنجاب او د سند په بیلابیلو ښارونو کې مزدوریانې کوي. دغه ولس چې اولی کورنۍ روزګارونه لکه سرویس ساتل او دوکانونه کولو دا سات د بلچی مزدوري او یا په کارخانو کې کارونه کوي چې وای ژوند د ترهګرۍ او وروسته د اپریشنونو له وجې ډیر په مشکل کې دی.
امان الله جی بر منګل ته خو سات تیرې دو ال جوخو او زوس انقلاب را دي زي خراغلي بلته ديلي ميني نكون بس ماشين چلولي يا 18 18 چلول کارخانه کسمان خپل
د سوراندري بر محمد جنسي اوس پنګره وای چې هغه کلی نراغلي نو د مزدورانه خلاص نشو کور په کرانه ولې د بجلی بلونه زیات دي او د ژوند اور د شپې ډیر په مشکل کې دي.
نم شرامات خان بس خپل کور مکله چلې ساتل او کله په نارش پته رکل او کله مالا بد انقلاب راغه او کډم راوخ سر جازونه بو او جنگ بو جګل بو بس هغه روزگار چې د کارخانو کې پیدا کو هغه وس کو تا نو نګر یا چوکیداری مو کیداری وکړو مړه جون خو خپل وطن نه خپل وطن خو بیل شه دا خو بیل شه
نو دلته د کور خپل دی
کوي کور دی هغه چې مشته خو یو ګډ دی ایو چې دی هغه سر دماغ غونډ دی هغه ګډ سبق هم وای ایو ما شوم دی دومره
د زیارت کلی تحصیل سپو وسیدل کې یو سپینګری وای بچو به اول خپل کلی کې سبقونه وای او کورنۍ روزګاری سرویس ساتل وو ولې دا ساتي بچي د خوراک چولی او یا لوبیا خرڅ
زمانوم دے اجی سخی جان او سے برحمت ادن استے جگہ مراغلی را تختی دی او انخلاب دو جا جونا بم کر دے درا واس بگر دے دو استو بھی چرو چے تبم گوڑ موڑا یا مزدور مزدور بم کاو چے تب دو ما خان بارا دو سال بتی
او لکان دے سودی دے
خیر یو پین دے پک دی کو چوک سبق نہ وایو چوک پک چولی خرسی چوک پک پخکڑی ورسی خرسی دغه کاروبار کوي. بس
د قبایلی سیمو به کورشی ولس زیاتره مزدوریانه کوي. خوشمیر له هم کوم حکومتي یا غیر حکومتي تنظیم نه دی معلوم کړي. په دې لړ کې مې د پاکستان ورکر فیډریشن د صوبای صدر رازم خان سره خبرې وکړې.
هغه غریب کراغلې نو هغه خټي لوټي دا سدا کم داډي باندې امرود خرڅول ځانه کولډینګ دا اغي غریبانو ته دا کمزوري مزدوري ډیر زیاته ملو شي. ډیر کم خلک بچرته چاغي ته په پلاس شکار ورغلې.
او رازم خان وای چې حکومت دې باید د مزدورانو هغه قانونونه چې په سبوک کې نافذ دي قبایلی سیمو ته وغځوي.
نو د دې تعداد سره لوکل مزدوران او مقامی مزدوران او اجرت چې دی هغه کم شوی دی، ځکه چې دې خټې لوټي غریبانان بس پانزو سم کوي فصل نه کوي. نو تعداد خو زه تاته نه شم خوړی، ځکه چې دا سکیټ دي که نه تقسیم دي ډېر زیات.
رازم خان دا هم وویل چې حکومتي ادارې دې باید د کارخانو نه بهر د مزدورانو شمیر هم معلوم کړي چې پکې به د قبایلي سیمو د مزدورانو شمیر په اسانه څرګند شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر ایجنسی خلک د خوراک نړیوالې ادارې نه شکایت کوي چې دوی مستحق خلکو ته خوراکي توکي نه ورکوي. دغه خلک وایي چې یاد اداره دې په سیمه کې یو تازه سروې وکړي او د بد امنۍ نه ځپل شوو خلکو ته د خوراکي سامان ورکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دلته د خوراک نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ پروګرام لخوا د بیلابیلو پروژو تر لاندې خوراکي توکي حقدارو خلکو ته نه میلاویږي او باید د هغو خلکو له ورکړی شي چې دلته د بدامنۍ نه ځپل شوي دي. د خیبر سیمې یو تن هجران علي پردی د خوراک نړیوالې ادارې د دغې خوراکي توکو د تقسیم په هکله مشال ریډیو ته وایي.
پروگرام شروع کړه یو خو دغه تقسیم کې کوم کار ده کنه هغه تقسیم یې لګ حق حقدار ته نه رسیږي. د حق غریب ته وکتل شي لکه دوه پای ډی پیز باندې فوکس ساتل بل چې څوک مصیبت زده یو ته د حق نه رسیږي. دوی لکه خبره کړو چې آمدنی چې 8000 نه کم نه تاسو کسونه ته خوراک رسیدلې چې هغه ګوډی دي شتمن دي بزنس مین دي او ته رسیږي حقدار بس غریب کله ټوکن وي کله په نمبر کې پاتې شي. بالکل دا حکومت لا پکور دي چې دغه پورا اډیټ وکي. دوه اډیټ نشته
او دی سیمی او بلتا نور خان پردی هم دغه شکایت وکړه. وی ویل
سیاو غړی دا ګل مشمون لړکړی سکول غلا بل هیڅ سیم نه راوړی بس په کور د خپل کار د خپل دور ته ملو شي مختبی وړم کال توڑا بم او وړی بم ورسه به وس نشته هیڅ سیم.
د خیبر سیمی د خلکو دغه شکایتونه مو شکل د فاټا د پاره د خوراک نړیواله ادارې فوکل پرسن عالم زیب قاضی ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
چې مونږ یو کس د پروګرام کې دن نکو نو دغه د پاره څه خاص یو دغه جوړ شوی چې هغه ته مونږ سلیکشن کرایټیریا اول نه خدا چې مونږ د ټول نه غریبانان خلق پدې کې انټر کو کوم د دې سیز نه متاثر شوی دي. لکه زمونږ د کرایټیریا یو سوسی زونه زتا واستویم چې هغه کس چې دغه آمدن د 8-10000 نه منتلی کمی هغه به د پروګرام کې داخلي دي شي. بل چې دغه عمر د 13 کالو نه سیوا او د شپېتو یا 15 شپېتو کالو نه کم وي هغه مونږ د پروګرام کې داخلي کې دي شو. زمونږ کم د خوراک پیکیج چې دی پاره کې 80 کیلو اوړې دي او 5 کیلو غوړی دي او 1 کیلو مالګه ده. نه داسې خو بالکل نه ده چې مونږ د میرټ خیال نه ساتو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې چارواکو لپکار دي چې دلته په سمه توګه یو تازه سروې وکړي او حقدارو خلکو ته دغه خوراکي توکي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس به د خیبر ایجنسی نه لاړ شو کراچۍ ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د وسلوالو د وژنې او د مړو د موندلو لړۍ تیزه شوې ده. کراچۍ کې میشت قبایل وایي په دغو پیښو کې ډېر قبایل په نښه کېږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی له ځینو قبایلو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
په کراچۍ ښار کې میش د قبایلي سیمو استوګن وایي په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی د نیونې او زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په کراچۍ کې میش د مومندو ایجنسۍ د ساپي تحصیل یو استوګن شانواز له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د ده نهیش کلن وراره فیصل دوه میاشتې مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیولو وروستو بېدرکه شوی و چې بیا یې د کراچۍ له ګلشن حدید څخه د څلورو نورو کسانو سره یو ځای مړی وموندل شو.
تقریباً
چلولا او د له هیڅ وسلوال ډلې سره تعلق نه وو. په کراچۍ کې مېش د مسعود قبایلو یو مشر حاجی میرزمان مسعود وایي د کراچۍ اپریشن په دې دریمه مرحله کې کراچۍ مېشته قبایل او په تیره بیا مسعود قبیله د امنیتي ځواکونو په نخښه ده. دی وایي د کراچۍ مېشته قبایلو یوې جرګې تیره هفته دا ستونزه د سیند صوبې له وزیر اعلی قایم علی شاه سره په یوه لیدنه کې هم شریکه کړې، خو تر اوسه یې هیڅ ګټه نه ده لرلې.
کمشنر کراچی و کنا پوشه پریشن اتول وو و هیت کستم تا یعنی چه کمیدی از سیلا نشوا وقتی چور بانی اگا و خوراغه لیده چه مقصول تا دا پتا نلاگی چه پا چه میویزنی قاتل تا پتا نلاگی چه پا چه وزن کنا مقصد دا شده کنا چه ده پختانو نشتا چوک چه دا ندیایی کنا چه دا چه کیگی و دا چه غیل وشل کنا.
د پاکستان لپاره د بشری حقوقو کمیشن هم په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو په وجنه څو ځل اندېښنې خودلې. د یاد کمیشن چارواکي وایي په دې وروستیو کې په لسګونو خلک د دوی دفتر ته ورغلي او د امنیتي ځواکونو لخوا د خپلو خپلوانو د نیونې او رکېدنې په اړه یې راپورونه لیکلي دي. د دغې کمیشن چارواکي عبدالحی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په ورکو کسانو کې ګڼ شمېر پښتانه هم شامل دي. کسانو د نوم لیکنې لپاره دفتر ته راځي، خو د دوی شمیر کم دی. زیاتره پښتنو ته زموږ د دفتر په باره کې معلومات نشته، او د ځینو نورو خپل خپلوان چې د پولیسو لخوا اوچت کړی شي نو بیا یې دوی د پیسو له لارې د راخلاصولو هڅې کوي. په دوی کې زیاتره خلک پولیس د دې لپاره نیسي چې پیسې ترې واخلي. په دې اړه موږ سره د پام وړ شواهد شتون لري. د بشری حقوقو د کمیشن چارواکي وایي امنیتي چارواکي که مشکوک کسان نیسي نو د قانون سره سم چلند ورسره باید وکړي، نه دا چې د دوی په وینا په جالي مقابلو کې یو وژني او یا یې مړی په شاړو کې وغورځول شي. بلې خواته د کراچۍ پولیس چارواکي وایي په دغه ښار کې ترسره شوي پولیس مقابلې اصلي دي، او په دې کې وژل شوي کسان پر پولیسو په حملو او د بدامنۍ په نورو پیښو کې لاس لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د افغانستان په هرات کې د فلمونو نړیوال فیسټیوال پیل شوی دی. د فیسټیوال جوړونکي وایي چې په دې فلمونو کې د فیسټیوال کې د بهر ملکیانو په ګډون د کتلو لپاره خوښ 1500 کسان راغلي وو. په دې فیسټیوال کې د ښځو په مسلو او دغسې په نورو موضوعګانو جوړ شوي فلمونه وړاندې کیږي. اجمل اند له نور تفصیل سره.
په هرات کې د ښځو د فلمونو نړیوال فیستیوال د پرانستې په لومړۍ ورځ د نندارچیانو له تود هرکلي سره مخ شو. د رویا فلم بنسټ ایښودونکي او د دې فیستیوال مشرې رویا سادات وویل تر 500 زیات کسان د فلم نندارې لپاره ورغلي وو چې په کې له برتانیا، ایران، تاجکستان او هندوستان څخه ورغلو میلمنو هم برخه لرله. رویا سادات وایي له 1500 فلمونو څخه شپږ څلوېښت فلمونه د نندارې لپاره غوره شوي چې ټول یا ښځو جوړ کړي او یا د ښځو د حقونو په اړه دي. رویا سادات وایي د ښځو د حقونو اړوند مسلې په ځانګړې توګه د جنسیتي برابرۍ موضوعات او د ښځو د حقونو په اړه شته اندېښنې د فلمونو موضوعات دي، خو ټول فلمونه داسې نه دي چې پکې اصلا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ښودل شوی وي. فلمونه په بېلابېلو کټګوریو کې راغلي، کومیډي فلمونه، کورني او داسې چې له مختلفو لارو یې د ښځو اړوند مسلې څېړلې دي. درمان شهر د بنسټ مشره گیسو جهانگیری هم د دې فیسټیوال له جوړونکو څخه ده. نوموړي له فرانسې څخه په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د دې فیسټیوال یو هدف دا دی چې مدني ټولنه د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان د نوي حکومت سره د خبرو اترو یو نوی پړاو پیل کړي. گیسو جهانگیری وایي دا فیسټیوال موږ ته د دې فرصت راکوي چې د ښځو ستونزې د یو فرهنګي نوښت له لارې د چارواکو تر غوږ ورسوو او یادونه وکړو چې د افغانستان ځوانانو ښځو او سړیو د پرمختګ لپاره ملاتړ لري. په هرات کې د ښځو د فلمونو فیسټیوال په داسې حال کې جوړیږي چې افغان ولسمشر د حکومت په بېلابېلو برخو کې د ښځو د ګډون پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر اشرف غنی ورځ ورځ ویل ښځې کولی شي په بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم رول ولوبوي، او حکومت یې ژمن دی چې د هغو د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره کړي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کابل کې د ښځو د وړتیاو د زیاتولو په هدف د یو 15 کلن پروګرام په پرانیسته کې وکړي. افغان ولسمشر د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په 214 میلیون ډالرو مالي لګښت افغان ښځو لپاره دا پروژه ګټوره وبلله او ژمنه یې وکړه چې حکومت به یې په عملي کولو کې همکاري وکړي.
په هرات کې د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال یو هدف هم د خزو د ورتیا وزیاتول دي په ځنګړې توګه د سینما په برخه کې دا فستیوال به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي رویا سادات وای د فستیوال لپاره له غوره شو شپږ څلوېښت فلمونو څخه اتلس فلمونه یې افغانانو جوړ کړي او نور د سیمې او نړۍ فلمونه دي چې په دې فستیوال کې ښودل کیږي سادات وای له ارزونې وروسته به د فستیوال درې غوره فلمونو ته جایزې ورکړل شي
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی د خجی سره پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
دا غلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوی 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 خودرت ویدی میوجی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې